24 ساعت.
افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه او ریچ هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یک شنبه ده، د لیندیا قوس میاشتې 3 د نومبر 24مه. د خبرونه کې 2:19 پروګرامونه اوریدلای شي. د ځوانانو خاص پروګرام تان د څنګ او درسي ساعت یو راپور هم خبرو او ریچ. د افغانستان په تجارتي مالونو بار لمړنۍ اورګاډي پرون له چین څخه بلخ ولایت ته ورسید. فایل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ د شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د چین دغه چارواکي د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته د یک شنبې ماښام پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبرې وکړې. تر دې مخکې د طالبانو حکومت په یوه خبر پاڼې کې ویلي و چې د چین ځانګړي استازي پاکستان ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړل او د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو او تفاهم پر شکولو ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلي. د طالبانو دفاع وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دواړو لوریو پر اقتصادي همکاریو، د دواړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، پولو، پانګونې او نورو مسایلو خبرې وکړي. یو شیاو یونګ شاوخوا یوه اونۍ وروسته له هغې کابل ته تللی چې د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی په یوه حمله کې ووژل سو او څلور نور چینایان ټپیان سول. با خبرو سرچینو چې د امنیتي دلایلو له مخې د نوم له ښوولو ډډه کوله، ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید د لړم پر 28مه د افغانستان له خاورې سوی و. د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه برید غندلی او پر تاجکستان یې غږ کړی چې په دې اړه پلټنې وکړي. دغه چینایي چارواکي تیره اونۍ د بیجینګ ډیالوګ له مرکز سره په مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې ادعا وکړه چې په کابل او کاپیسا کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه جبهې تیره شپه په یوه خبر پاڼې کې وویل چې د جمعې نه وخته یې کسانو د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ګزمه حمله کړې. د طالبانو یو غړی وژلی او دوه نور ژوبل کړي دي. د ملي مقاومت جبهې تر دې مخکې په بله خبر پاڼې کې دا کړې وه چې په کابل کې ځواکونو په یوه کمین کې دوه طالبان وژلي دي. د خبر پاڼې له مخې په دې حمله کې چې د جمعې پر ماپښین سوې په بالاحصار ساحه کې د طالبانو د استخباراتو غړي په نښه سوي دي. دغه جبهې پرون ویلي چې په لړم یا عقرب میاشت کې په یو ولس ولایتونو کې د طالبانو خلاف یو څلوېښت عملیات کړي دي. د طالبانو د دغې مخالفې ډلې د ادعا له مخې په دغو عملیاتو کې د طالبانو دوه اویا غړي وژل سوي او درې څلوېښت تنه نور ژوبل سوي دي. طالبانو د ملي مقاومت جبهې د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نسي کولی چې دا ادعاوې په بې پرې ډول تایید کړي. شاوخوا 200 هیوادونو پرون د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت له کلنی مالی هدف سره موافقه وکړه چې موخه د اقلیمي بدلون د اغیزو په وړاندې د مبارزې لپاره د بېوزلو هیوادونو لاسنیوی دی او د نړۍ شتمن هیوادونه به د دې اتحادیې مشري کوي. دا موافقه د آذربایجان پلازمینه باکو ښار کې د اقلیمي بدلون د کنفرانس پر مهال تر سختو بحثونو وروسته وسوه. دغه نوی ټاکل سوی هدف به د پرمختللو هیوادونو د پخوانۍ ژمنې ځای ونیسي چې ویلي وو تر 2000 میلادي کال پورې به بېوزلو هیوادونو ته په کال کې 100 میلیارد ډالر برابروي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې مقابله وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي روسیا هڅه کوي مخکې له دې چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په کار پیل وکړي کورسک سیمه بیرته له اوکراین څخه ونیسي. خو هغه د یادونه هم وکړه چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې روان پوځي وضعیت خورا کړکېچن دی. ښاغلی زلنسکی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دی ډاډه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د 2015 میلادي کال د جنوري پر 6مه د ټرمپ له لوري مخکې پر اوکراین فشار زیات کړي. اوکراین د سږني کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمې شاوخوا 1400 کیلومتر مربع ساحه ونیوله. دې ته په پام چې ټرمپ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې ده که مسکو ژر تر ژره اوکراینی ځواکونه له کورسک څخه ونه باسي نو بیا به اړ وي چې د اوکراین اشغال سوي سیمې له کورسک سره تبادله کړي. چارواکو د شنبې په ورځ ویل چې د کانګو په جګړه ځپلي ډیموکراتیک جمهوریت کې تر سختو بارانونو وروسته د مځکې ښویدنې له کبله د یوې مور او د هغې د اوو ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو دا هم ویلي چې په نکوبي ښارګوټي کې د دې پېښې له کبله کورونه زیانمن سوي، د سیمه ییز کرنیز کوپراتیف یوه ودانۍ ویجاړه سوې او ډېرې کروندې زیانمنې سوي دي. یو سیمه ایز چارواکی توماس باکینگا ویلی یو مور او د هغه و ماشومان د کور د نړیدو په پیښه کې مړ شول. سخت باران د جمعې په ورځ د نیکوبی شارګوټي په شاوخوا کې چې د ویشنې غونډۍ په لمنو کې پروت دی پایل شو. په هند کې یو سړی مخکې له دې چې مړ یې په اور وسوځول سي ژوندی سو. 25 کلن روهیتاش کومار د هغې ناروغۍ له کبله چې په افغانستان کې د میرګي په نوم یادیږي د راجستان په یو روغتون کې بستر سوی و او یو ډاکټر روغتون ته له رسېدو سره سم د هغه مړینه تایید کړې وه. د روغتون مسؤولو کسانو د دې پر ځای چې د ناروغ د مړینې د علت د معلومولو لپاره لازم معاینات وکړي هغه د روغتون سړی خونې ته یووړ څو وروسته د هندو مذهب له رسم سره سم وسوځول سي. د روغتون سرطبیب ډي سنګ د فرانسي خبري اجانس ته ویلي څو شېبې مخکې له دې چې اور ولګول سي د روهیتاش وجود په حرکت راغی. د ډي سنګ په وینا نوموړی ژوندی و او سا یې ایسته. کومار سمدستي بیا روغتون ته ولېږدول سو خو پرون د علاج پر مهال یې په رښتیا سا وخته او دا ځل یې مړینه تایید شوه. چارواکو د درې وړو ډاکټرانو دندې ځنډولي او پولیسو په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي. پام کې ده د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډله نن د متحده عرب اماراتو له سیالي لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل پر وخت د سهار پر 10 بجو په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. افغان لوبډلې د 19 کلونو په درې اړخیزو سیالیو کې له پاکستان څخه یو لوبه ګټلې او یو یې بایللې ده خو له اماراتو یې لوبه ګټلې ده. دا به په ګروپي پړاو کې د افغانستان وروستۍ لوبه وي او د دې جام پای لوبه به د لندې پر شپږمه د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ کیږي. وڅرګو تر پرونو برخته د افغانستان په تجارتي مالونو بار لمړنۍ اورګاډي پرون له چین څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته ورسید. پرون همدارس د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي د طالبانو حکومت له دینو چارواکو سره لیدنی کتنی لرلې. په دې راپور کې چې احمد تکالی اوروي د افغانستان او چین په اړیکو کې وروستیو پرمختګونو ته کتنه سوې ده.
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوښتو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډی کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 22 ورځو کې افغانستان ته راورسید. بیان یادونه کوي چې دا اورګاډی به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاو یونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرسیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړي دي. د سیاسي چارو څارونکی غوس جان باز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي.
طالبان خو دوو اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیواله دي. هغه سرچکه د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونی وکړي. چین په افغانستان کې درې موخې اساسي منطقوي تعامل د نورو هیوادو سره لکه روسیا، ایران، منځنۍ آسیا تروریستي ډلو ټپلو دفع کول او درېیمه موخه اقتصادي او تجارتي اړیکې دي.
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره توده اړیکې پالي د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري. طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي د چین له اویغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره چې څوک د سیمې او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي د نږدې اړیکو سابقه لري مګر وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول تل یې دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښته اجازه نه ورکوي. خو وروسته له دې چې د لړم په 28مه د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو ووژل شو او څلور نور ټپیان شول د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې له شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي. یو شاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي.
د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه پرون شنبه د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر یو زیارت د وسلوال برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د پنجشنبه په شپه په دغه برید کې لس تنه وژل سوي دي. د راپورونو له مخې دغه کسان د ډزو پر مهال په سید پاچا آغا زیارت کې په عبادت بوخت وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د شنبه پر ورځ دغه برید غندلی او له طالبانو غوښتنه کړې وه چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. د داعش د خراسان ولایت څانګې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي د څو وژونکو حملو مسؤلیت منلی دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
په خوست کې په لومړي ځل د ننګرهار او خوست ولایتونو د معلولو لوبغاړو ترمنځ د دریو شلو اواره سیالیو لوبلړۍ پیل شوه.
د شنبه په ورځ په خوست کې د رحمت ولی مسرور په ملي کرکټ لوبغالي کې د ننګرهار او خوست د معلولیت لرونکو لوبغاړو د لوبډلو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو د لوبو لړۍ پیل شوه. د خوست کرکټ بورډ ادارې مسؤلین وایي دوی د ټولنې د نورو لوبغاړو په شان معلولیت لرونکو ته هم پام لري او په نوي زیږیدیز کال کې معلول لوبغاړو لپاره ډېرې لوبې په پام کې نیول شوې دي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون مشال راډیو ته وویل
د ننګرهار د معلولیت لرونکو وګړو منتخب لوبډلې خوست ولایت ته راغله ده او دلته د خوست معلولیت لرونکو وګړو لوبډلې خلاف د درې شلو ورځو لوبو لوبلړۍ ترسره کوي. دا لومړی ځل دی چې د یو ولایت لوبډله خوست راځي او خوست قربتوب کوي. درې شلو ورځې سیالۍ د نومبر تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. موخه او هدف له دغو سیالیو معلولیت لرونکو وګړو ته خاصه توجه ده او په ځمن کې دا چې دوی هم د کرکټ یوه مهمه برخه تولیدوي په افغانستان کې د دوی د مصروف ستر لپاره موږ دغه ګام واخیستو.
که څه هم معلولین په طبیعي توګه د عادي کسانو په شان لوبې نشي کولی، خو د خوست د معلولیت لرونکو لوبډلې لوبډل مشر جمیل وایي تر روغ او نارمل لوبغاړو د دوی کرکټ ډیر جالب وي.
د نارمل خو کرکټ راځي ته معلومه چې مطلب دا سرننګي وکړو دا سکه چې وکړو دا باید وکړي نارمل دی باید مونږ هغه کوم او کیچونه چې کوم هغه بیت وین ریکارډ درننګ کو کنه نو مونږ هغه ډیر هغه دی د فزیکل اخري حد تر رسیدلی هغه په اساس کو خپل انجوای کو خپل کرکټ کو.
د ننګرهار د معلولیت لرونکو لوبډلې لوبډل مشر نبی الله نبی بیا وایي دوی د دې لوب لاره غوړي د ټولنې روح کسان په معلولیت لرونکو دا باور پیدا کی چې هغوی په هر ډګر کې ورتیاوی لري او باید له ورتیاوی کار واخیستل شي.
که ماشوم واکسین کړي ګزانې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ځوانانو خبرونه
درندوستانو د تاندې څنګه ویبل خبرونه ته خراغلی
بیخی اخر دی ضرورت ته خدای دی را والا پا ما دا چو رزی قیامت دی خدای دی را والا چه و دی نوی نوی سات را باندی نتیریگی زما دا چه خراب عدد دی خدای دی را والا.
افغان جوان یار محمد پردیس چه دامگری د پردیسیش به ورزی پی فرانسه که تیروی لخپل حواد سخه جلا که دلو دوم را متاثر کرده دی چه لدی روستا بای شیرون حماسی برنولاری او تل با د مسافرو د بیر تستنی دلو توری د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنغاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشرکې کړي وای بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه وشته و بلاخره ما مسافري به پیل کړه.
Thank you.
خاغلی یار محمد پردی سره می مرکه کړی هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ زده‌کړې پاکل وای.
ما غالبا لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ چلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دي. او عملته لومړی د جمعات سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پایل شو. بلاخره هماغلته له یو لیسې چې زموږ د کلیم نوم دی د لیسې نوم دی چلګزی بابا لیسا ورته ویل کېږي، ما تر دولسم پورې هماغلته زده کړې وکړې او له هغه ځای فارغ شوی. بیا دا دیارلس سوه درې نوي کال البته چې جلال آباد کې مې خواوشا یو نیم کال د کانکور امادګي ولوسته او بلاخره بیا د نګرار پانتون د شپې برخې برنامه ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې ما ځان بریالی کړ. بلاخره هغه د ادبیاتو د پښتو رشته چې کومه ده برخه کومه ده هغه مې ولوسته او په 1998 کال ترې فارغ شوی.
که څه هم ټول پانځي د قدر وړ دي، خو دا بیا تر ډېره کسان طرفدار دي چې ادبیات ولولي، ځکه دوی وایي یو خدا ده چې هغه ټولنې سره ډېر نږدې پاتې کېدلی سي، بل دا ده چې هغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډېر ښه په مسلکي ډول باندې زده کېږي. دا راته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي. او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف که سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف که ولولي، یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کېږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کېږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیاوې واوسي، په هغه کې دغسې نور کنس سپټونه واوسیږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلا وي. مثال دی په خبرو کې دغومره بلیغ وي چې متلونه استفاده کوي، بیتونه استفاده کوي، د مشهورو پوهانو عالمانو نقلي قولونه حکایتونه استفاده کوي. نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې چې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیریږي او په لوستونکو باندې یا په اورېدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاده وکړه د همدغې هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ هم نه دي، نو ډاکټري ته چې زه به سم له لاسه دنده والم، نه انجینري ته چې زه به کمځي کې پر انجینري تر سره کړم، نه مثال دغسې نورې برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یوځي کې ځان له دنده پیدا کړي. خو مګر ادبیات داسې یو څه دي چې انسان په معنوي لحاظ باندې بډایه کوي. نو موږ هم د دغې بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې وه چې ادبیات په لولو او له دغه طریقه به ژبې ته خدمت کوو، له دې طریقه به کلتور ته خدمت کوو، له دغې طریقه به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به د یو شي یاد وکړم چې ما نه تنها چې په ادبیاتو کې لیسانس وکړ، بلکې بیا مې د ماسترۍ تر کچه زده کړې هم په همدغه برخه کې وکړې.
دې ته راځو چې بیا تاسو د نظم برخه کې وړاندې لاړې که د نثر برخه کې؟
ما د پانتون له پایله ما وړاندې نظم لیکل، خو کله مې چې پانتون ولوسته او د پانتون هغه نیمایي برخه مې خلاصه کړه نو ما ورسره خوا کې خوا کې نثر هم لیکلی دی. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډېره ده چې ما د کتاب په بڼه باندې زه خپل یو شعري ټولګه هم لرم او د نثري برخې د پاره ځین هغه بیا دومره کار مې نه دی کړی، خو ولې کار مې پیل کړی و. بیا د ژوند بس ځینو مصروفیتونو بیا هغه کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی، خو د نظم برخه مې ډېره اغېزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پیل سه، څه وخت بشپړ سه او ډېر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي؟
دا کتاب دغه 1998 خواوشا کلونو کې د کتاب باندې موږ کومه شاعري چې په کتاب کې چاپ دغه خود 1998 او د نهات یا نه راپه دې خوا دا تر 1998 او 99 کلونو پورې. بیا په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع ده دغه لسو خواوشا د لسو کلونو هغه نظم ټول په دې کې شامل دی. په دې شعري ټولګه کې ما نور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي. نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې اکل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکه څه جالب سی؟
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله دای نوم دی. زه به دغه ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بیخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله په ما د څو ورځې قیامت دی. خدای دې راواله چې ود نه وینم سات را باندې نه تیریږي، زما دا څه خراب عادت دی. خدای دې راواله او کور کې څوک نشته، زه بیخي یوازې شوی ما، د ملاقات یو ښه فرصت دی. خدای دې راواله مال او دولت کې په بلاوي زما ته پکاري، خوښ مې له تا سره غربت دی. خدای دې راواله او د کلي جونې به دې ځکه یادوي پردېسه، ورته مې کړی ستا صفت دی. خدای درا والا
دیخه په قلم مو برکت رازو دیته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر شاعری باندې څومره سر وکړ
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو راستیا ما هغه وخت کې نامنی ډیر وا او شخصا جزه چیرته اوسېدم نو تبې د چې شاعر له ټولنې غیزمنیږي او څه شي په ټولنې کې سره لدی چې خپل دونو نام بین شاعر ډیر غیزمن دی او اصلي ممشام هم دغه ځای ده خو له زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی د جنګ یاده ده پکې د سولې غوښتنه ده پکې دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې حتما شعر به له دې مسایلو برخمن دی
بله تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ دا څومره نیمګړي پاتې سول
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی خپل کلی وطن چار چاپیر چل ملګري دنده خپلوان ملګري د هر څه پرېښودل نو دا خپل لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده بیا په وطن کې وروسته له هغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مهال په پښتو ادبیاتو برخه کې له همغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه ما هملته ماستري هم ترسره کړه له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې لږ څه مو زده کړل نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړی وي له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړی وي زړه مې داسې و چې د پوهنتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو خو حالاتو هغسې یاري له موږ سره ونه کړه بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه ویشته وو بلاخره ما مسافري به پیل کړه نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه او لږه پانګه وه بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو 8 کاله 9 کاله تجربه راسره وه شي د خبریالۍ وه د ټولنیزو خپرونو وه د سیاسي خپرونو وه د پرېزنټ وه د پروډیوس وه نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه
بله اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله دا راته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپلې شعر شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خوا ته مصروف سوي استئ په کار
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خو داسې دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي که ته ژورنالیزم کې مخته روان یم دا درسره یي که ته حقوق لولې یم دا درسره یي که ته د طب د برخې یو څوک یم دا اوس موږ د طب د برخې یو ډېر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا دی د زړه په برخه کې تخصص کوي خو مګر هره ورځ یو نوی شعر یي هره ورځ یو نوی نثري ټوټه وي نو خبرې ادم مې دا ده چې کله کله خلک وایي چې یاره اوزګار شوی نه یم شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثري ټوټه نه ده لیکلی خو دا هم ډېر مزداق ځکه نه کوي چې همدا اوس موږ لیکوالان لرو یا حقوق لوستی یا طب لوستی یا زراعت لوستی خو لګیا دی د ادبیاتو د برخې لپاره په کافي اندازه باندې کار کړی یا کوي نو موږ سره لدی چې زنه به را کډوال شوی یم دلته به د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو فلحال د سیسدن نه نشته خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فلحال مخته وړمه داسې خاص کار لا نشته دی یوازې نوی وطن دی نوې ژبه ده نوی کلتور دی نو د سره تر څو عادت کیږو ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو یو دنده پیدا کوو نو یو څه وخت ونیسي
بله پردیس دومره وخت تاسو په افغانستان کې وی تاسو بیا کتاب چاپ تر ووته د خلکو غبرګون څه و څومره علاقه ښودل له دې سره چې تاسو غوندي ځوانان دوی ته کار وکړي
ما چې کله وطن پرېښود نو د ډېرو ملګرو د وطن په پرېښودو به ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم تر خوښه 15-16 ورځو پورې په زرګونو مینهوالو ملګرو دوستانو نه تنها چې زه بلکې لمانه سي مخکې څوک تللی یا لمانه ورسته څوک زی یا زه لاړم نو دا زما تک د ټول لپاره یو سوژه وګرځېدو دغه سي کمپاین پر شو سي ولې دغه سي کډرونه له وطن نه وځي زه به د ټول د شاګرد په توګه باندې مخ له ما سي مخکې څوک راغلی یا لمانه ورسته څوک راغلل یا زما سره ما سر څوک راغلل نو رښتیا هم شي د بیلابیلو برخو ډیر مسلکی کډرونه نو کتابونه سي به مو کله ولیکل کله به مو په غونډو کې برخه واغست هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ. کله کله به مو ځینو لویو کوچنیو بنسټونو کې یوه ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل. کله به مو دغسې د ژورنالیزم د برخې علاقه موندانو ته لاړو، پوهنتونونو ته درس به مو ورکړ. کله به ځینې محصلین د بېلابېلو پوهنتونونو نه راغله، زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم هغلته به راغله، موږ به هغه عملي پرکټیکل کار به مو هغوی ته خوده. نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېدی چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ. دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو، ستاسو فعالیت وګورو، ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي. نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک، د مشرانو خبره، د مشرانو واز، د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته، راتلونکي نسل ته، راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه. خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو، د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو. خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې وه هلته پاتې شوي وو، خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خودو چې موږ نور وس ورسېږي. بس حوصله ماتې شوې او بیا کډوالۍ را په مخه کړو.
امید دي وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي، عشقي برخه به ډېره وي. څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ؟
دا د شعر خاپیرې خودسی دي چې سره له دې چې له وخت دغه دي دا اغېزمنې دي، خو کله کله دا د زړه ډېره مني. نو تر اوسه پورې زه چې راغلی یم، زه درته وایم کله کله سړی له خپل وطنه کډوال شي، مهاجر شي، یا مثال له خپل ډېر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي، یا یې مثال مور وي، یا یې پلار وي، کله هغه مرورم شي، کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي ورنه. ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاري چې د شعر خاپیرې مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی وم، د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي. هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبر رښتیا ده، شعر به مې د نن وروسته حماسي ځکه وي شي او اغیز به ډېر وي شي. وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو پکې قربانۍ ورکړي، وضعیت دغسې سوچي دی، خلک کډوالۍ ته مجبوره کېږي، خلک بېګا ته د یو کب نوړۍ پسې ګرځي، افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي، دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو د دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر هغه احساسات او عاطف اغېزمنی کې او شعر کې دا مسایل ډېر وي.
بله، که تاسو هغه شعر لږ راته ووایئ چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلی.
یو درې بیت مې چې نوي لیکلي دي چې شیبه شیبه دې حس کوم راته یاد ای، زما په زړه کې د پخا په شان آباد ای، نه دې د ځان کړم او نه دې ځان ته پرېښودم، په مخ دې خشه ته زما له ژوند آزاد ای، په خپله خوښه دې رخصت راکړ، ځواب دې کړم په کوم خوله خلکو ته وایې چې برباد ای. او یو شعر مې چې نوی بل لیکلی و چې لهده واوخت انتظار بس دی، د خدای لپاره کنه یار بس دی، په توپې مول راغاړې وزه د رقیب مخکې دغه کار بس دی، خلک پوهیږي جنجال مرا ګوره استاد لراتله په دغه لار بس دی، ګلمخې اړ نه یې چې ومې وژنې زما لپاره دی انکار بس دی، په توره شپه مې بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی.
ډېر زیاته مننه پردی صاحب، موږ به په دې تمه یو چې له دې نه هم زیات ښکلی شاعري وکړئ او خپلو هیوادوالو ته یې وړاندې کړئ. راځو د خپرونې په آخر کې د تاسو یو څو خبرې هغو ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی همدا اوس له هیواده بهر تللي دي، مګر د دوی قلم ورسره دی، دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړي دي، دوی یو مسلک زده کړی، دوی کاری تجربه لري، مګر اوس له هیواده بهر دي. دوی ته بعد یو افغان ځوان په صفات تاسو خبر څه وی؟
زما په شمول باندې هغه څوک چې له خپل وطن وتلی دی او که نور هیڅ نه لري خو قلم یې لاس کې دی، او تاریخ ته چې دغه اوسنی جبر د اوسنی حالاتو دغه وی وشي به ترسیم شي، رسم شي او په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې چاپ شي، په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شي، دا به د لیکوالو هغه لویه ژمنتیا او لویه ونډه چې د دغې اوس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډېر لوی او ډېر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډېر خلک یوه خبره دغسې کولی شي چې مثال په دغه ګاونډ کې زموږ دوه درې کسان وږي دي، دا به د یوه عادي انسان خبره، خو مګر که لیکوال د خپلو خیالاتو، د خپلو افکارو او د خپلو احساساتو او عاطفو په لرلو سره دا څه وایي، نو کېدای شي هغه په دغسې تراژیدۍ باندې ووایي چې د نورو لوستونکو یا د نورو اورېدونکو هغه زله به دغه ګاونډیانو باندې یا د غریبو خلکو باندې وسوځي، تب هغوی مجبوره شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثال د زراعت د برخې دي، د طب د برخې دي، د انجینرۍ د برخې دي، پیلوټان دي، نظامیان دي، ادیبان دي، ژورنالیستان دي، دا هر یو که په خپله برخه کې دغسې راټول شي او د خپلې برخې دغه سوژه له یو بل سره شریکی کی ویلی کی خبری کی نو زه پدې باوري مې شي دا برنګ راوړي او بل خره با کم څه تشیارت کوي د لیکوالۍ له درکاغه به مونږ هم پوره کړی وي او کېدای شي چې له دې تر کومه مونږ هغه سرچینې خبرې کوشي زموږ په وطن کې سره واندي څه کیږي په چا باندې کیږي او بل خره خپل خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکو.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامات اوسئ.
ډېره مننه فرشته جان، له تاسو هم له ټولو اورېدونکو هم مننه چې وای اورېدو.
دیو شمیر ځوانانو په خبره کې چیرې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي. دا او دې ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړاوي کړي چې بیا به د ژوند لاره ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره دی هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
دوی کولی شي چې د انټرنیټ لارې، افغانستان کې خو انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنې دوی د خپل تعلیم د انټرنیټ د لارې آنلاین هم کوي. موږ تاسو کله چې وخت اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لساو پوهنتونونو افغانانو ته په استرالیا، امریکا، کاناډا هر ځای کې جوړ شوي چې آنلاین درسونه ورکوي. دوی کوشش کوي چې آنلاین درسو ته دې مخه راوړي، او که دوی باندې پوهنتونونو مخه بندوي یا امکانات ورته نه یادي، اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب اوسي بیا هم انټرنیټ تر لاسرسی لري. دوی کولی شي چې ډېر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي، خپل د پریشان او خپل مشکلات هغه کولی شي چې د انټرنیټ د لارې نه دی ځان ته یو ساده لاره انتخاب کړي، تر څو هغه د دې دردونه چې دي، مشکلات چې دي په وطن کې، د انټرنیټ د لارې هم کولی شي چې دوی لږ سره ځان خوشحاله پرې وساتي او تعلیم هم ته زده کړي.
بله، یو څه چې په ټولو خلکو په تېره ځوانانو باندې ډېر اثر کوي، هغه دا ده چې یو څوک خپله تجربه ورسره شریکه کړي، د خپل عملي ژوند نه خبرې سره وکړي. تاسو څه وکړل؟ خپل ځوان مو سره کم تنظیم کړ.
موږ خو متاسفانه د افغانستان راوتی یاست، او پس د سقوط نه یعنی یو سلور یا پنځه میاشتې مې چلته تېرې کړلې، او موږ چې کله هغه وضعیت وکړ چې نوی رژیم تغییر کړی و، یو داسې وطن ته د وحشت په حالت کې و. موږ چې کله خپل ژوند تنظیم کړو، خپله شخصا خو ما داسې فکر و چې دنیا خو یوه دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري، او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چېرته هلته ښه هلته د شپې. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو، موږ همدغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا موږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرینینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره، چې هغه کې مشترک یعنی خپلو مسلکي کارونو ته دوته موږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي، خپل روزمره کارونو ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته، تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زموږ تعلیم کوي. بعضې افغانان چې نایلې دي راغلي، متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به موږ انتقال شي. دوی ډېر نایلې دي، همداسې بس منتظره دي چې موږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي، تر څو پایده کې کوم ځای ته ځي، تیار پرمختګ یې کړی، بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي. همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغې بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندګي هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی د هغه سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاره دي لکه تاسو چې وویل.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي، دوی بیکاره په کور کې ناست دي. اوس دوی د ډپریشن په ځای، د خفګان په ځای، لکه څنګه چې تاسو وویل، بیا ته په تلاشو کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کړي، دا به څومره د دوی هغه روحیه نور هم پیاوړې کړي او له دغو اندېښنو نه به خلاص شي.
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېرو حکومت کې مثلا انجوګانې و، نهادونه و، موږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات، یا معلمین و، دوی په کار کوو، اوس موږ وظیفه نه لرو. نو دا دوی ته ډپریشن هم دی او تشویش هم دی چې دی خو د دې نه متاسفانه متضرره دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده، اوس دې هم دوی تلاشو کې د وړکي کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکي کار، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنی مثلا الکترونیکي بزنسونه ورشته په افغانستان کې مثلا موږ د ځوانان لرو لکه کته سو فکر کړی د هزاره ورونو ځوانان جنکی دي باور کوي چې هم دا اوس هم دی بیکاره نه کینی کته سو برچی ته لاړ شي د شتي برچی کو نوم باندې شی او منطقه د کابل کې ته لاړ شي د دې د ځوانانو هغه د دې غلورګان یا ته ځوانان چې وګوري په کورونه کې ناشته دي آنلاین بزنس شروع کړی دی بعضي وګوره چې دوکانونه جوړ کړی دي او خپل ایجاب مراتب په دوکانداری کې بعضي وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو تا تا تولید ته ترشی پورې کنه چا چا په کور کې دی کې لکه مربا هم دغه سي نور شیان زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي کورسو کې ځان مصرف وساتي او نور داسې پروګرامو کې یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي د کار زمينه ځان ته برابرول شي د ډیرو پیسو نه د صفر پیسو نه هم کولای شي
رزودی تا چه کچری زوانان دی زان لپاره چاپریال داسی جول نکری چه وقت خواه تیر شی لروانی ارخ سخه لکم استوندو سر مخی دلی شی لاروا پوشم کتوازهی نه نوری خبری اگرو
زوار خبگان یا دپریشن هغه معمولا ناروغی دا چه وست محال دیره وگری کسی پا افغانستان که دی یا کسی هم پا پر مخللو هوادونو که لده نران جوده عموما پا دپریشن یا زوار خبگان خلق دی نوی زوانی یا دی زوانی پا عمر پا دی بانده اخته که معمولا هر کسان چی نوی زوانی ترسیگی یا نوی زوان شوی دی پا دی مراحلو که خامخا یو زلی دپریشن تجربه کردی دی آغا چی پا کم سطح که دا بیا متفاوت دی اس محل دیره وگلی پا افغانستان که آغا چی لتاسیل نپات دی آغا چی بیکار شوی دی آغا یا چی ماجر شوی دی خارجی وادونو که لوطن نزی او یو بل محیط یو نوی خلق نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې غیزه کوي نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې موږ له وطن نه هم وتلې دي په ډیپریشن اخته دي او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوی دي یا هم کار نه بیکار شوی دي نو دوی په ژور خفګان اخته شوی دي ژور خفګان ډیر زیان عوامل لري په کلي شکل که ووایي چې ټولنیز عوامل دي اقتصادي عوامل دي تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغې تحول سره سازګاري وکړي دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي ډیپریشن بیا خپل سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی دا خفیف دی او هغه شدید په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي چې موږ نه نوي فیصد هغه خلق چې په خودکشي اقدام کړي کله چې سیړنې شوې دي هغه خلق په ژور خفګان هم اخته وو یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي خامخا باید د دې مخنیوی وسي له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته رسي بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لرې کیږي لکه مثلا یو څوک محصل دی ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي یا مکتب خوشي کې پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده کورنۍ ستونزې کورنۍ روابط د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی دا له اجتماع نه لرې کیږي نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي
دران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
درسی ساعت ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
السلام علیکم. درسی ساعت ته خیر اغلاست. په درسی ساعت پروگرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو څخه اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته خیر اغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسېدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ یو پزره پوری برخه لولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د آزر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی وو او د خپلو نیکو اخلاق څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. آزر چې د ابراهیم علیه السلام پلار وو بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسیږي یا هم ځوانیږي نو ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر آزر او د بابل پر خلکو باندې کوم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونه هم کړی دي او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسو او ستاسو پلرونه عبادت کله چې عبادت کوئ دا دواړه غلط کړی دي، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دي. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. آزر ورته په غوږ کېږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي. د بخښې د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بوتانو عبادت یې کوئ، د دوی د ډلې څخه وو او داسې نهسې کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به وایي. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر یې د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دي، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړي. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسو یې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوهو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بتانو لمانځنه یې کول. امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړي او د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام یې دغه ډاروونکي او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړس کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره جګړه پیل کړه. خو دلته موږ درېمه موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوري مخلوق دی، د هغه جنگ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاښ په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دی د بی بی سارا سره واده وکي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو شهر نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکي او بی بی هاجره یې هغې ته وربخښله. بی بی هاجره ایمان راوی او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام اولاد نشپیدا. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به هارون رشید لمر کروستا د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار لمر کروستا د هارون رشید لار تعقیب کړه کې د حکومت کولو بلا بڼه غوړه کړه. دا تاسو او د هم د خونکی درس.
په تیر درس کې مو ویل چې هارون رشید په 1309 هجری قمری کال کې وفات شو نو دا وخت څخه وروسته امین پر تخشن یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشن استی. امین یو به تدبیر او عیاش سره یو د ده پلار کوم وصیت کړی وو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. د هغه پلار وصیت داسې وو چې اول بده بیا د ورور ولیعهد دی خو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کړي. د مرکز سره اړیکې پرې کړې او پخپل د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ورولېژل. علي بن عیسا مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپه سالار و چې د سپه سالار د ټول اسکرانو یا هم سپاهانو پر سر مشرتول کیږي د طاهر لخوا وژل کیږي هغه د علی بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي خو دا ځل هم د مات سره مخامخ سو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 198 هجري قمري کال کې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سر یې مامون ته په چپمره کې وایستوي او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون الرشید د امین د وژلو څخه وروسته په 198 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی ترلاسهونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډېر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 208 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډېره مهمه دوره شمېرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علي بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علي رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جنډې پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی ی خپل سپهسالار وټاکی. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه و هغه د منځه یوړي او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې د ده په تدبیر سره بیرته لمنځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډېر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به یې احترام کوي. مامون له 10 کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات سو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین لوژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 9 ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی راځو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټول ټولو اسلامي هیوادونو په سیر مطلقه سلطنت وو. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای وو. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو اجرائیه، مکننه او قضایه څخه جوړ وو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکه وه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه، احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې هڅول. خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباښه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدله. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په موخه احمدشاه بابا د 2 ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه سول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په موخه د شمال په لور حمله کړې چې او بریالیتوبونه یې په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده. تشریفات یې نه خوښېدل. پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه یې د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته. کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ درلوده. له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له 26 کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه د 50 کلو په عمر په 1551 لمریز کال کې چې د 1293 زیږدیز کال سره سمون لري له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکوون کې مواوري دل چې احمدشاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود. نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، اله د چین ننای درس ترته په زړه پورې تمام شوې دي. پام دې هله لتاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لننني لوستل شوی درس څخه په استفاده په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننني درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.